د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د روانې لانجې له جزئیاتو مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د امریکایي چارواکي په روانه اونۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاستر کې د سمویو خبرونو سرچکی د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا پیښه د ګریش کولسوالۍ په زمبولي سیمه کې شوې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
په ډېره خوشحالۍ سره یادونه کوو چې د ګریش کولسوالۍ په زمبولي استقامت باندې اته نفر ملکي کسان ټپیان شوي دي. په یوه پیښه کې او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي، هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې پیښې په هکله باندې چې د معلومه سي چې د کوم لوري څخه رامنځته شوې ده او څه ډول پیښه ده، په دې هکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي. تر څو مشخصه معلومه سي، انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
تر دې وړاندې د ګریش کولسوالۍ اوسېدونکي چې ټپیانې د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي، ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه یې کلي ته نږدې پر کورونو چاپې وهل سوي او بیا بمبار سوی دی. د دغو خلکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او لس نور ټپیان دي، خو چارواکي د تلفاتو ارقام لږ ښيي. د کابل د اوومې امنیتي سیمې اړوند دوغاباد کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیې قمانداني د رسنیو مسؤول بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېر ماښام داسې مهال شوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول. دی وی دا چې طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نه ده، خو د راغلو راپورونو له مخې د برید کوونکو دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د شغل مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي او سیمه تر امنیتي پوښښ لاندې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د یادې جرګې د غړو مخالفتونه نن درې ورځې ته غځېدلې دي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان سو، خو کمال نصر اصولي او یو ډله نور وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیاره یوه رایه کمه وړې او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ سي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لورو او منځګړو وکیلانو له ډلې یو کمیسیون جوړ سو چې هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره د سور پشپژمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانستل سوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د یونما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدمی چې یو موته له قبل لیکلی چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. شغل یو موته دغه راز ویلي تر ټولو محمد د چې فساد د افغانستان د سولې لوري ګواشي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړوي. زموږ غلا زده راډیو لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلی دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنگټن او ریاض دا څرګندونې داسې مهال سوی چې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا ډېره سوې ده او ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. واشنگټن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې دوی جګړه نه غواړي. د مې پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګېد چې زیان یې نه درلود. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ولادیمیر زیلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو وروسته سمدستي د دغه هیواد د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی دغه ورځ د لوړې په مراسمو کې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي د دغو چارواکو د لرې کېدو او د څو کلیدي لایحو د تصویبولو لپاره دوې میاشتې وخت وټاکه، هغه موده چې د اوکراین په اساسي قانون کې راغلې ده. نوی زه ستاسو څخه غواړم چې د اوکراین د امنیت د ادارې مشر لوی ترنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړئ. دا ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوئ، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوو میاشتو کې دا کار وکړئ. ولسمشر زیلنسکی دغه ورځ د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو د خبرې تر څنګ د بیړني پارلماني انتخاباتو دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. پخوانی کمیډین 23 کلن زیلنسکی تیره میاشت پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي. سو د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده. په جرګه کې وروستي جریانات څه دي په دې اړه به درته وایو، او په ولسي جرګه کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې هم دومره کسان پاتې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي.
په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا بمباري کړې، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بله، چپه پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي اونیز پروګرامونه واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا د تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. په ولسي جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارامیو په ترڅ کې د یو شمېر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. همداراز ویل کېږي چې هغه کمیسیون لغوه شوی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و، او د راپورونو له مخې یو نوی کمیسیون باندې هم موافقه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات همدا شېبه له اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو له خبریال نه اورو چې د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب،
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ریاست د څوکۍ پر سر باندې د رامنځته شوې شخړې چې لا هم روانه ده. د ولسي جرګې غړو نن پریکړه کړې چې دغه شخړې د حل په هدف باندې یو وار بیا پلاوی ټاکلې ده. د ولسي جرګې مغړي چینی د ولسی جرګې پانګړ کې رسنیو ته ویلي چې د ولسی جرګې لغړو 15 نفری پلاوی ټاکل شوی تر څو د ولسی جرګې پارشیف کې د شنبه د ورځې انتخابات وګوري او لاغنه وروسته بیا راشي په د جرګې په تالار کې خپل اغه موندنی یا خپل څېړنې له وکیلانو سره شریک کړي.
دغه د بد حرکت دی، د مضر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره چې حق اقدار ته وسپارل شي 15 پلاوی وټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري، هغه زاړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تالار ته راشي او تالار ته خپل دغه ورکړي، راپور ورکړي او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
تکل سبل کسنګ چې تاسو ویل د غلانجه دروانه ونی د شنبه په ورځ باندې ورسته لاغه فایل شو چې د ولسی جرګې د ریاست د سوکې لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنز انتخابات وشول. د انتخابات په جنجالي ډول باندې پاته ورسید. په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني اصولي در شو کمال ناصر اصولي 55 سره یو غټلې کڅوند جرګې موقت رئیس د خاغلی رحماني په حق کې پر کړه وکړه او دای غټون کې اعلان ک خو خاغلی اصولي او زین نور وکیلانو اعتراض وکړه. د اعتراض لهم جریان لري. دوی وویل چې یو سل درویش رای د ټولو 250 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي نو باید د نور کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات تر اثر شي. د غنن چې کوم پلاوی ټاکل شوی دی میرویس یاسینی شمیر 15 تنه خي خو یو شمیر نور وکیلان به دغه پلاوی د غړو شمیر آن 20 تنه خي. د دغه جرګی غړی میر احمد افضلی پرسنوی ته ویلی چې د پلاوی د غړو شمیر 20 تنه دی او په دې 20 تنو کې ولستنه نوی ټاکل شوی دی او لست هغه پخوانی غړی دی چې 13 ورس ټاکل شوی وو.
بالای ته موضوع کار وکنن. یک رای کې از رحمانی صاحب است او از طرف رئیس موقت مجلس رای باطل اعلان شد، در حالی که رای باطل نیست. آرشیف ببینن و باطلیت یا ابطال او رای بالایش تصمیم میگیرن. بحث دوم هم در مورد ازی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رایدهی از صندوق ها بیرون شدن.
بل مسله تکل صاحب نن په جرګه کې ځینې راپورونه دا موجود چې د وکیلانو په ټیل ماټیل کې 15 تن امنیتي ساتونکو هم د ولسی جرګې ټپین شوی او سهار د ولسی جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړل شوی او دوی نه پرې خدل کېدل تر څو د ولسی جرګې تالار ته نه وځي. دلیل دا په ګوته شوی چې تر څو د وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه رامنځته نشي. د نننی پلاوی د ټاکلو په اړه باندې د ولسی جرګې او بل غړي ګل رحمان همدرد وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی چې د پریکړې حق نه لري، یوازې به زیغه آرشیف به ګوري، په آرشیف کې به د شنبه د ورځې انتخابات ګوري او خپل هغه موندنې او څېړنې به یوازې د جرګې لغړو سره په تالار کې شریکي او دغې نه وروسته به د تالار غړي پریکړه کوي. د تازه د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وکیلان په خپلو کې دغه شخړې حل راوونه باسي نو قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. او تکل سه تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه چې 13 ورځې د غلانجې د حل لپاره یو 15 کسیس پلاوی ټاکل شوی او خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پلاوی خبرو کوم نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی هم لغوه شوی دی. نو اوس دغه 20 کسیس یا هم 15 کسیس پلاوی چې دوی په خبرو باندې اخته دي او د آرشیف په لیدلو باندې په څېړنه باندې اخته دي، دا چې فایل به سره وځي ورسره به لوریدونکو سره شریکو. بل تکل
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول، په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه د رایو پر څرنګوالي د چې رای په باطلې غدرې رای چې باطلې حساب شي او کاغه د یو کاندید په ګټه حساب شي، یعنی دا یو حقوقي لانجه هلته رامنځته شوې ده. د همدې قضیه پر حقوقي اړخ نشي و مخکې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن سره مرکه وکړه او د دې مسلې هغه حقوقي اړخونه او د دې لانجې د حل پر لارو چارو په اړه ترې وپوښتل. ښاغلی هوډمن د مرکې په پیل کې لومړی دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې لانجې هغه اصلي جرړې او عوامل چیرته او په څه کې وو؟
د اساسي قانون مخې د ولسی جرګې د پریکړو برخه کې له هر څه مخکې نصاب مهم دی. نصاب د ټولو غړو په اکثریت سره بشپړیږي او کله چې پریکړه کېږي یوه پریکړه هغه وخت نیول سوې بلل کېږي یا مشروعیت لري چې د حاضر غړو اکثریت رایه واخلي. په دې اساس باندې د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسی جرګې موقت رئیس اعلان کړه دغه ارقام له مخې نه د رای او د نصاب رقم لازم حق چې یعنی 50 جمعیه او اکثریت تکمیل کړي هیڅ کاندید په دې ونه پلانېده چې اوسې کولی هغه رای خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د چیز اعلان سره د ولسي جرګې د موقت رئیس لخوا نه په لومړیو شېبو کې دغه انتخابات هم بې نتیجې پاتې شول. بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغلل، نور مسایل راغلل، هغه متاسفانه
د ډیر حقوقي زاوینه نه و. بله هورمن صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ په کې په یو ویایم ماده کې لیکلي دي چې د قانون د حکمونو لمخې د یوې موضوع تصویب د حاضر او غړو اکثریت پاساس کیږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوې چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضر غړور د رایو 50 جمعیاو او کدي ورکړل شوی رایو 50 جمعیاو
د خپل برداشت مې د قانون لمته نن ده چې کله چې د ولسی جرګې غړی د ولسی جرګې د تعداد په منځ کې ناست وي او هر څه او یو ګوري هغه په غونډه کې حاضر بدل کیږي او د دې حضور د اگر دی لازم و رای و حد چدهی اگر هم دی حاضر و غر و لمخ نماس را کی نه دی صندوق که دی چول سو رای و بتا حضور مهم دی. هر وکیل دا حق داری چه به هیت خاندی ترسبری و نکی او اخت دا رای ممتنی توگه بانی و کاری نو ممکن دا دی کسان و پجرگه که دوی حاضر و
یعنی تاسو وای چې رای نه ورکول هم د ممتنې رای په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رای پاڼه اخلي او په صندوق کې سپین اچوي یا مثلا خرابوي صندوق کې اچوي چې نتیجه پرې مرتبه نه شي. یو څوک معترض دی، هغه وایي چې په دغسې وضعیت کې چې رایې خرڅېږي ځکه په خپلو کاندیدانو دغه د ولسي جرګې د ریاست کاندید او ډېرو وکیلانو او ډېرو رسنیو دغه مسله راپورته کړله چې رایې باندې پیسې هم ورکول شوي دي. په دغسې حالت کې ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وچې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېره واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پرېکړه د حاضر غړو په اکثریت باندې کېږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو، نو هېڅ کاندید ونه شو کولای چې د 240 رایو اکثریت وي. او دو تا غوړم هغه موضوع دی ده کوم ستاسو مخکې د داخلي وظایف د اصول ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی، د اساسي قانون حکم دا دی چې د حاضر غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هېڅ کاندید ونه شو کولای چې اکثریت رایې لاسته راوړي بنان په دې انتخابات باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې د هغه په تفسیر او د هغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل شي او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې هم دومره کسان شته چې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضر غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي. بل لاس مستقبل دی چې له سره اوسي ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړ وس دا رئیس کچې دې راهم سی او بیا دې ول سي دې دې غوندو په اداره کولو د رهبرۍ کې بدایل ستونزو سره مخامخې ان دغه دې جرګې دې مدیریت لپاره مخنه ځان لري چې یو ځای کې کسان نه یوي راس رئیس
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو تخواه
دی ازادی رادیو خبرونی آوری قدر من آوریدون که او سام پا هلمن که دی ملکی وگرو دی تلفاتو پا اره جزیات درکو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی حمله کې د ملکی کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو غړي یې ټپیان شوي دي د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دای سره خبرې کړي دي. د ولی ویان عمر ځواک پیخه تاییدوي، خو دا چې د چا لخوا دا پیخه شوې ده او څنګه رامنځته شوې ده څه نه وایي. الیاس دای له یو شمیر دغو اوسیدونکو سره خبرې هم کړي دي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو شمیر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د حوال د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي وایي تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته څیرمه چاپه وهلې ده او د عملیاتو په وروستیو شیبو کې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی. د زنبولي اوسیدونکي وایي په وژل سو او ټپیانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د پاخو عمر کسان هم شامل دي.
زما نوم جانان دی. چاپی پالات کې نو بارا خو وخت ډېر تر سوی لږ تر سوی بلا چاپه پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان پالات کې د کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول. ټپیان هم لرو اوس الان زموږ خپل کور ده. درې کس دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی. دغه سهار مال چې اوس نت ملي چې زما چت تاسو په کار سره بیره پراته و بل ته ریش په مرخه تا کې په و سره کې مو شي په شهر لري نه سره کې مو شي انا که خو بعد هغه خلکو وایي چې مندر کې ټاکي ورکړي دا بمبار کنه ګل شپره باندې ګرځي دلې موږ ولاکه چراغ لا وځي ګرځي دې تر ساره په دې تیاری ګرځي دلې موږ لري دغه خو موږ چراغ نه دی وځل په شپه مې سم د موتی دغه تیاری ګرځي دلې موږ لري خیر درته د اخیری کې دا بمبار شو کې چا ولې درا کې ټاکي پرو
تر اوسه لشکرګای ایمرجنسی روغتون ته لس ټپیان راوړل سوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی ده. که څه هم چارواکي درې تنه ښیي خو د سیمې خلک وایي پنځه نفره ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښ کې وژل سوي دي. د دې روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپې پر مهال مرګ ژوبله لیدلې ده. د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپینږری محمد عیسی وایي وړمه شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلایګاس په نوم کلي کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپې او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بختول مړه او ژوبل شول.
وړمه شپه واجرې ده لشان مې لوکا چې لږه کوسه مان تیار بمبارې باندې وکړي چې بمبارې باندې وکړي پیاده یې سول واجرې ده مان ټک ټک ویشتل دوه مې راوستلې ده سول راته شي ځان سول نور هم د ټکور یو کور ته سول نه پر واجرې ده نور شي ځان سول ده بل کور سره ولن شلا کا نور مال می دخپل شیدان مال ورو دلته وای دوه دلته کی سرور مال ته پټ کړو
چوک
شامل ماشمان شدی یی ماشمان شدی نستو سر دغه د باندې شلو کو دغه دلته باندې و دغه دلته مشتي دی.
په دې ورستوي کې د هوایي بمبارو او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماينونو لامل د ملکی کسانو په مرګ جوړل کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یو پیښه کې ملکی کسانو ته مرګ جوړل وشته خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رمسته شوی ده.
په ډیره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د کرش کولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفره ملکی کسان ټپیان سوي دي په یوه پیښه کې او درې تنه نور هم شهیدان سوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال سوي دي. د دې اکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه سي انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک سي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله غوښتې ده چې له دې جملې 116 وژل سوي او 118 نور ټپیان سوي دي. محمد الیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
د ازادۍ راډیو نه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې وایي چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره لا هم فساد د افغانستان د سولې په لار کې یو اساسي خنډ دی. په افغانستان کې د یوناما د دفتر استازي خبریالانو ته ویلي چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیه ساپۍ په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت له فساد سره د کلکې مبارزې هوډ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل نوي راپور کې ویلي، فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یونما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پرله پسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په ریښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هر برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې ریښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یونما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، په حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته یې د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. د یونما په دغه رپورټ کې هم دا شان ویل شوي، فساد د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د لا زیاتو جرمونو لپاره لار هواروي. دا رپورټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورټ کې یوه مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوی چې په اساسي د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. تر دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوي، د ترانسپورټ وزارت خانیم رستیالان، د سرخی پله د زندان مسول، د یو شمیر امنیتی ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي.
په یو بل موضوع کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د منځنۍ آسیا او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په غونډو کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په ګډون پر ډیرو موضوعاتو کې ښه پرمختګ ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي په دې ناستو کې د جاپان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو موافقه وکړه چې د هر اړخیزو ګډو همکاریو د تصمیم عملي کولو ته یو جامع پروګرام جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په ناستو کې هوکړه شوې چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د افغان حکومت په ملکیت پر مخ یوړل شي او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ته یو جامع او عملي پلان جوړ شي. په دغه ناستو کې چې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځ د تاجکستان د دوشنبې په ښار کې جوړې شوې وې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کې ګډون کړی و. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د دوشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
در نشست همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در امر مبارزه با
سیمه ایز و نړیوالو همکاری و پناسته که د تروریزم او سازمان شو جرایم و په بحثونو کې ټینګار وشو چې تروریزم د نور د خو بد په نامه تفکیک نشي او د یوې نوې سیمه ایز جامع کړنلارې په جوړولو سره دی د هر ډول تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
مبارزه با تروریزم تاکید شده.
خاغلی احمدی وویل په دغه ناسته کې د جاپان استازی ژمنه وکړه چې په دغو ټولو مواردو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په ګډو اقتصادي همکاریو رغنده بحثونه ترسره ومنل شوه چې دغه همکاري د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې، د سوداګرۍ د پراختیا او له سولې او ثبات سره مرسته کولی شي. د نوموړي په خبره په دغه دواړو ناستو کې ویل شوي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ګډون یو مهم اصل دی. خاغلی احمدی دا هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستاني چارواکو سره دې هوکړه ته هم رسیدلی چې د تاجکستان له زندانونو نه دی افغان بندیان افغانستان ته ولېږدول شي.
آقای رحمان پذیروف که تا 80 تن از زندانیان
را اوویل خاغلی رحمان و مناله چه اتیا افغان زندانیان دی افغانستان تا انتقال شی مونگ د تاجکستان پا محابسو که یو سلو سلو رویا افغان بندیان لرو چه دوسیه بشپدی شی و پا پام کده چه هواد تا ولیک دول شی
خال داده میشم
د بهرنوی چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخه په دغه ناستو کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربتوب ته چمتو دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.